امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنایم نن د دوشنبه ورځ د سوار د میاشتې لسمه د میل اول سره برابر ده امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنۍ خبرونه پیلوي په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د افغانستان اجرایه ریاست وایي طالبان په سولې باور نه لري د هند نظامی چارواکي پاکستانی عسکرو یې دوا فوجیان وژلي دي او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر جنوبی کوریا ته تللی
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو ورسته د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري تر پاکستان ډیر له ایران نه افغان کډوال وزي د ګلبدین حکمتیار په مشته د حزب اسلامي ځنې بندیان باید نن خوشی شي وي خو نه دي خوشی شي دلیل څه دی او همدارنګه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبې په ورځ وویل دی به له ولسمشر ټرمپ نه د هغې پیغې پوښتنه وکړي چې د سوریې د کوردي ملیشو بیرغونه د سوریې په شمال کې پر امریکایي کاروانونو ښکارېږي درنو اوریدونکو داون او نور رپورټونه وروسته اورئ اوس درته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم د افغانستان اجرایه ریاست د وسلوالو طالبانو لخوا د منصوري عملیاتو د اعلان او به منصوري اعلان عملیاتو ته پیشاري ولیدې چې د غډاله سولې ته هیڅ لیوالتیا نه لري اجرایه رئیس عبدالله چې د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو د شورا غونډې ته وینا کوله وی ویل چې د طالبانو لخوا د عملیاتو اعلان د دې ښکارندوی کوي چې د غډاله سولې ته ژمنه نه ده او باور پینه لري هغه ویل طالبان یو ځل بیا خي چې اصلا سولې ته ژمنه نه دي او باور هم پینه لري او اصلا په دې فکر نه دي چې په دې برخه کې ګامونه پورته کړي وزلوالو طالبانو تیر پنځشنبه د منصوري په سرنني عملیاتو د پایل اعلان وکړ د ننګرهار په ولایت کې محلي مقامات وایي چې په دې ولایت کې پر طالبانو باندې د داعش جنګیالیو په یو حمله کې د یوې نهه کلنې نجلۍ په ګډون لږ تر لږه درې افغان ملکي کسان وژل شوي دي د ننګرهار ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي د دوشنبه په ورځ وویل چې د چپرهار په ولسوالۍ کې په دغه پیښ کې پنځه تنه نور ملکي ټپیان شوي هم دي پخوانی جهادي مشر او د صوبات شورا رئیس عبدالرب رسول سیاف وایي چې د افغانستان هغه ګوندی هیوادونه چې دغه هیواد له دښمنانو څخه ملاتړ کوي باید پوه شي چې یو ورځ به شل برابر زیان وګالي ښاغلی سیاف نن دوشنبه په ورځ په کابل کې د سور د اتمې نیټې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان هغه ګاونډیانو هیوادونو ته چې له تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي خبرداری ورکړه چې د افغانستان په چارو کې د هغوی مداخلې به بدې پایلې ولري او دا هم نړیوال خبرونه د هند نظامی چارواکي وایي پاکستانی عسکرو یې دوه پوځیان نن دوشنبه په ورځ په کشمیر کې وژلي دي او بیا یې د بدن غړي ترې پرې کړي د هند پاوس په ویلامه کې خبرداري ورکړی چې د خپل عسکرو د وژل کېدو د بدل اخیستو د پاره د پاکستان د پاوس سره هم د غشان عمل کوي د هند پاوز وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو د کنټرول په کرخې چې کشمیر د دواړو هیوادونو ترمنځ بیل کړی په هندي پوستو د هوان توغندیو او راکټونو گزارونه کړی دي پاکستانی مقاماتو تر اوسه په دې حکله تبصره نه ده کړې او تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې دغه تازه جنجال ولې پیښ شوی سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې پرېکړې دفاع کړې چې د بشري حقونو د انتقادونو باوجود د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترته ته واشنګټن ته د راتګ بلنه ورکړې د بشري حقونو نړیوالې ادارې د فلیپین په جمهور رئیس تور لګوي چې هغه کسان د محکمې د حکم نه پرته وژني چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس لري خو سپینې ماڼۍ بیا وایي چې د ښاغلي دوترته سره همکاري د شمالي کوریا د مقابلې لپاره مهمه ده جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې تیرې شنبه په ورځ د فلیپین د جمهور رئیس رودریګو دوترته سره په تلیفون خبرې کړې وي او هغه ته واشنگټن ته دراتک بلنه ورکړې د سوریې دیموکراتیک ځواکونو په نامه ملیشو چې امریکایي تر شا ولاړه ده او نظامی مرستې ورسره کوي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جګړه ماران د طبقې د ښارګوټي نه ایستلې دي د دغه خرګوټی نیول د طبقه د برېښنا د بند کنټرول لپاره ډیر مهم دی. د برېښنا بند لا اوس هم د داعش د وسلوالو په لاس کې دی. د اس ډی اف یا سوریه دیموکراتیک ځواکونو ملیشو چې عربان او کردان پکې دی کوښښ کوي چې ځانونه د راقي ښار ته ورسوي چې داعش په سوریه کې د خپل خلافت مرکز ګڼي. دغه ملیشې وایي چې د طبقې درې مهم کلیې د داعش نیولې دي او د سوریې د بشري قانون د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی بیا وایي چې د طبقې اتیا په سلو کې خاوره اوس د اس ټی اف د ملیشو په لاس کې ده. د امریکا په جنوبي ایالتونو کې بارانونو او طوفانونو شاوخوا 14 کسان مړ کړي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د بارانونو او طوفانونو په تیرو دوه یا درې ورځو کې د ټکساس، ارکنساس، میزوري او میسیسیپی ایالتونه سخت ځپلي دي. په دې ایالتونو کې تر ټولو ډیر د ټکساس ایالت د ډالاس سیمه ځپل شوې ده. دلته لږ تر لږه 4 تنه مړ شوي او د چارواکو په وینا خلکو ته ډیر زیات مالی تاوان هم اوښتی دی. امریکایي چارواکي او د اطفایې د برخې ماموران وایي چې په دغه ترڅ کې لږ تر لږه 50 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د ټکساس په ګاونډي ایالت ارکنساس کې بیا شاوخوا 15 کسان مړ شوي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای مشر جنوبی کوریا ته تللی. د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې د امریکا سفارت ویلی دی چې د سی آی ای مشر مایک پامپیو او میرمنې نن د دوشنبې پر ورځ هلته رسیدلی دي. د هغوی سفر د مخکې نه اعلان شوی نه و. د سی آی ای مشر په داسې حال کې جنوبی کوریا ته سفر کوي چې د شمالي کوریا او امریکا اړیکې د حد نه زیاتې خرابې شوې دي. د جنوبی کوریا مطبوعات وایي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر مایک پامپیو به په دې ملاقات کې د جنوبی کوریا د استخباراتو د ادارې د مشر او د جمهوری ریاست په معنی کې د جګپوړو مقاماتو سره لیده کاته وکړي. خو په سیول کې د امریکا سفارت بیا یوازې په کوریا کې د امریکایي ځواکونو سره د هغه د ملاقات خبر ورکړی. او وروستۍ خبر دا چې د اسرائیل مقامات وی لا هم په زندانونو کې د اتو سونه د زیاتو فلسطینی بندیانو د نه خوړلو اعتصاب روان دی. د دغو زندانیانو سره د خلکو ملاتړ او غم شریکي هم زیاته شوې ده. په لویدیځه غاړه کې خلکو د اعتراض په ډول ناستی او په عربي هیوادونو کې بیا ځینې خلکو د فلسطینی بندیانو سره د غم شریکۍ په خاطر مالګینې اوبه څښلې دي. نن 15مه ورځ ده چې د اسرائیل په زندانونو کې فلسطینیانو د نه خوړلو اعتصاب کړی. هغوی په زندانونو کې د ناوړه وضعیت او دا چې ځینې کسان بر نه حق بندیان دي او دوسیې یې نه څېړل کېږي دغه اعتصاب پیل کړی. داسې ویل کېږي چې اوس مهال شاوخوا 6500 فلسطینیان په اسرائیل کې بندیان دي او شاوخوا 1500 یې اعتصاب کړی. خو د اسرائیل چارواکي وایي چې اوس مهال یوازې د 980 کسانو اعتصاب روان دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لومړی مطلب چې یو مرکه ده. قدر مون اوریدونکو، ټاکل شوی و چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د بندیانو یو ډله نن له زندانه آزاد شي، خدا کار ونه شو. دا چې ولې د آشنا رادیو همکار زیبا خادم د حزب اسلامي د مطبوعاتو له مسؤول قریب الرحمن السعید سره مرکه کړې چې ځینې ټکي اورو.
محترم قریب الرحمن سعید صاحب، زمونږ رپورټونه وایي چې ټاکل شوی و چې نن به د حزب اسلامي 9 بندیان خوشي کیږي. دا بندیان خوشي شول یا نه؟
د بندیانو د خوشي کیدو آزادېدو نن د نیم بجې اخري قطعي تاریخ چې باید خوشي شوی وي. خو کله چې زموږ هیات پلیچرخي زندان ته لاړو، هلته دولتي مامورینو یوازې 15 کسان د 9 نه حاضر کړ شول او باقي کوم سیاسي بندیان نور چې وو هغه د لیست نه ویستل شوي وو. نو په دې خاطر باندې د حزب هیات دولتي مامورینو ته وویل چې تاسو که دا 15 کسه بندیان خوشي کوئ، دا خوشي کوي، خو مونږ یې په رسمي توګه تاسو چې زموږ سیاسي بندیان د لیست مکمل نه وي، مونږ دا نشو تسلیمولی. په دې خاطر باندې حیات بیرته د پلچرخي نه راووت، پلچرخي زندان نه. زه په خپله شوم هلته وم، بس راووتو. ته اوس نو د بندیانو د پروازانو سره حیات لیدنه کوي او تاسو هغوی ته قناعت ورکړي. دلته ډېر پروازان راغلي وو، ماشومان هم پکې وو او دې ټول منتظرو چې د خپلوان دوستان به راوځي. اما متاسفانه چې دا مسله بیا د یو لږ څه وخت لپاره وځنډېده. توقع دا ده چې د دولت او د حزب ترمنځ د تفاهم له مخې به دا بندیان اول جوپه چې ده دا به خلاص شي او ټول باندې له دغه څخه شامل شي ان شاء الله توقع کوم چې دا مشکل به حل شي.
محترم سید صاحب دې بندیانو کې چې مثلا ډیر کلونه بند کې وو هغه به څومره کالي
دا خو تقریبا دې چې زیاتره یان کسان چې 15 کال او 20 کال نه کم باندې درلوده
ها
اما څو کسان ته کېدل شو چې دا وایي د بند مدت زیات وو او سیاسي بندیانو په هیڅ باندې وو نو دا غوښتل چې هم د حزب او د دولت ترمنځ په دې باندې توافق شوی چې دوی به خوشی کیږي. متاسفانه چې هغه مسله شاته وغورځېده توقع داره چې دا مسله به ژر حل شي د دولت او د حزب ترمنځ رابطه د حل لپاره قدم واخیستل شي.
ډېره مننه قریب الرحمن سید صاحب کور مو ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په ایران او پاکستان دواړو هیوادونو کې افغان کډوال له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو ډیر کاروار ایران پریږدي. دا چې ولې د جعفرخان په رپورټ کې اورو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2018 کال د جنوري د پیل راهیسې له ایران څخه څه باندې 1,09,000 او په همدغې مودې کې بیا له پاکستان څخه څه باندې 15,000 بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دغه سازمان وایي د اپریل په وروستۍ اونۍ کې له ایران څخه ټول ټال څه باندې 8,900 او په همدغې مودې کې بیا له پاکستان څخه څه باندې 15,600 افغانان یا په خپله خوښه او یا هم په زوره افغانستان ته شړل شوی دی. آی او ایم وایي دوی په سرحد کې خپل کارکوونکي لري او هڅه کوي چې هر راستنېدونکی افغان ثبت او راجستر کړي. وایي له ایران څخه افغانان د هرات د اسلام قلعه او د نیمروز له لارې او له پاکستان څخه بیا د تورخم او سپین بولدک په دروازو افغانستان ته اوړېدلي دي. په دغه افغانانو کې ډېر داسې دي چې په ایران او پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او په دې وروستیو کې هلته د ژوند شرایط هم ورته خراب شوي وو. په تیر بیا پاکستان کې چې ډیر کډوال د هغه هیواد د پولیسو له چال چلن څخه شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په خپله خوښه هر راستنېدونکي افغان ته $200 ورکوي، مخکې دا $400 وو. د مهاجرت نړیوال سازمان اټکل کوي چې شاید په 2018 کال کې شاوخوا 600,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شي. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له برید وروسته میلیونونه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې ډیرې په پاکستان او ایران کې میشت شول. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 1,000,000 افغانان د اوسېدو قانوني اسناد لري او څه باندې 1,500,000 نورې له اسنادو پرته ژوند کوي. همدغه راز شاوخوا 1,500,000 افغانان په ایران کې کډوال دي. افغان حکومت وایي په تیرو کلونو کې 300,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي، خو د کورونو او کاري فرصتونو نشتوالی د راستانه شوو لپاره لویې ستونزې بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل پریکړې نه دفاع وکړه چې چین د اسارو تقلب کوونکي نه دی یاد کړی. په عین وخت کې په خپله اراده باندې ټینګار وکړ چې د امریکایي کارګرو ګټې له هر څه نه د مخکې ګڼي. د شمالي کوریا اتمی او بالستیک توغندیو پروګرامونو جمهور رئیس مشغول ساتلی دی چې په منظمه توګه یې د تیر کال د انتخاباتي مبارزې په وخت کې په چین باندې ګزارونه کول، خو د خپل واکمنۍ د لومړۍ 100 ورځو په موده کې د بیجنګ همکاري وغوښتله. د امریکا غږ خبریال مایکل بومن په دې باره کې رپورټ رالیږلی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
جمهور رئیس ترامپ د 2016 کال د انتخاباتي مبارزې په یاد په یو غونډه کې په عین موضوعاتو باندې ټینګار وکړ. جمهور رئیس ترامپ وایي موږ به نورو هیوادونو ته اجازه ورنکړو چې له موږ نه ګټه واخلي، ځکه چې له اوس نه په آخوا به امریکا لومړی وي. د ترامپ په قول چین په مصنوعي توګه د خپلو اسعارو د ارزښت کمول بند کړي دي. جمهور رئیس د امریکا تلویزیوني شبکې سی بی ایس ته ویلې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې دا د سختې ویناوې وې چې بیجنګ د اسعارو د ارزښت کمول پای ته ورسول، او همدا علت چې چین او امریکا د شمالي کوریا د مخې په نیولو کې ګډې ګټې لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زیاتوي خای چې شمالي کوریا به له تجارت نه زیاته مهمه وي. تجارت ډیر مهم دی، مګر په پراخه جنگ سره به په میلیونو کسان ووژل شي. په داسې حال کې چې موږ به وایو د ټرمپ تجارت که اوس چین د موږ سره د شمالي کوریا په برخه کې مرسته وکړي او دغه ستونزه حلوي چې د امریکا لپاره ښه موافقانه ده. دیموکراتان د هغه څه په باره کې انتقادونه او حمله کوي چې دوی ویني چې جمهور رئیس هغه وعدې پر ځای نه کړي چې د امریکا خلکو سره یې کړي وي. دیموکرات سناتور برین شواتس وای، موږ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د جمهور رئیس وعدې اورېدې چې کارونه به په داخل کې پیدا کوي، امریکایان به استخداموي او د چین په شان هیوادونه به د غیر عادلانه تجارت مسؤول وي. مګر لکه څنګه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پیشنهاد کړی دی، د کار پورې مربوط د روزنې په پروګرامونو کې کمښت راولي. په چین باندې د اسعارو په ارتباط ټاپه ونه لګوله او د هغو شرکتونو مخه ونه نیوله چې په خارج کې کارونه تمویلوي. ټرمپ د فلپین جمهور رئیس رودریګو دوترت تا سپینې ماڼۍ ته بلنه ورکړې ده چې هغه د بشري حقوقو نه په سرغړونو تورن دی. د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس رینس پریبوس وای، ټرمپ په جنوبي شرقي آسیا کې زموږ ټولو انډوالانو سره زیاتې خبرې کوي. د میز په سر موضوع شمالي کوریا ده او همدا اوس دغه هیواد د هیڅ څه سره مخامخ نه دی او سیمه چې د ستر ګواښ سره مخامخ ده هغه څه دی چې په شمالي کوریا کې پیښیږي. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د سی بی ایس تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ یون د وزیرک کس په حیث یاد کړ. هغه په دې باره کې تفصیل ورنه کړ چې که پیونګ یانګ خپل اتومي بالستیک توغندیو پروګرامونه بند نه کړي نو څه اقدامات به په خلاف وشي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان د یکشنبې په ورځ وویل د بل ولسمشر ټرمپ نه د هغې پیښې پوښتنه وکړي چې د سوریې د کوردي ملیشو بیرغونه د سوریې په شمال کې پر امریکایي کاروانونو ښکارېده. دغه پوځي کاروانونو د سوریې په شمال کې حرکت کاوه. امریکا د دې لپاره زغراور نقلیه وسایل د سوریې او ترکیې د سرحد په اوږدو کې ځای کړي دي چې د ترکیې او کوردي ملیشو ترمنځ د احتمالي نښتو مخه ونیسي. نور تفصیل په رپورټ کې د خلیل خان ناورو.
د امریکا پوځي کاروانونه د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په سرحد کې د جمعې او شنبې په ورځ حرکت کاوه، خو ټلونیزو رسنیو کې داسې عکسونه هم خپاره سول چې د کوردانو بیرغ د امریکا په نقلیه وسایلو رپېدی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل موږ به دا عکسونه ولسمشر ټرمپ ته په هغه مجلس کې ور وښیو چې د مۍ په 14 یې ورسره کوو. د امریکا متحده ایالات د کوردانو ملیشو ملاتړ دې لپاره کوي چې هغوی د اسلامي دولت د ډلې سره جګړه کوي، خو د امریکا متحده ایالات متحد هیواد ترکیه د کوردانو ملیشې تراګری ډلې بولي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل څنګه چې موږ د نړیوالې تراګری پر ضد یو ځای وو دا عکسونه به ور وښیو او پوښتنه به ترې نه وکړو چې دا څه دي. که د تراګری خلاف جګړه په یو مشترک دریځ پر مخ ولاړه نه سي نو هغه څه چې نن موږ سره پیښیږي سبا به له یو بل چا سره پیښ سي. د امریکا قواوو ځکه د ترکیې سره ته نږدې د ترکیې د سوریې په خوا کې د پوځي ځواک ښکاره کړ چې د ترکیې په سوریې کې د کوردانو په قواوو هوایی بریدونه وکړل. د سوریې کوردانو مظاهرې وکړې او ویل چې په دغه برید کې د سیمې ملکیان وژل شوي دي. په سوریې کې د یو کوردي مظاهره کوونکي داسې وویل د اردوغان لخوا د کراچاک په سیمه کې په ملکي کسانو د بریدونو غندنې دپاره سهار وختي ځایي اوسیدونکي راغونډ سوي وویل چې د ملکیانو وژنې وغندي. دغه راز هغوی په رواجا سیمه کې هم د اردوغان برید وغندی. بلې خوا د ترکیې ولسمشر د یکشنبې په ورځ یو بیا ګواښ وکړ چې په عراق او سوریې کې به د کوردانو خلاف نور پوځي اقدامات وکړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان داسې وویل موږ به نیټه او وخت ورته څرګند نه کړو چې څه وخت به برید پرې کوو، خو هغوی پوهیږي چې د ترکیې پوځ دغه راز سیمو ته هر وخت رسیدلی سي. د ترکیې حکومت په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت له ډلې سره هم په جګړه بوختی، خو ترکیه دا ویره لري چې شای کوردي ملیشې په دغه هیوادونو کې د ترکیې له کوردي یاغیانو سره یو ځای سي او د کوردانو یو جلا وطن لپاره د خاورې یوه برخه له نورو سره جرا کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د امریکا مهم مقصد په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې ته شکست ورکول دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د لبنان پولیسو د پاوس په غوښتنه په زرګونو هغه سوریایي مهاجرین چې کرایه ورسره خلاصه شوې وه په ډله ییزه توګه له کورونو نه وایستل. د لبنان د بقا له درې نه به وبخی د لبنان د بقا له درې نه به د امریکا غږ د خبریال جان اونز د رالیږلي رپورټ غټي کې زموږ همکار سید سلیمان شاه درته اوري.
په لسګونو زره سوریایي مهاجرین چې په خپل هیواد کې د روان 15 کلن کورنۍ جنگ او تشدد له امله کډه کړې وه او په لبنان کې ژوند کوي ګمان کیږي چې له دې جملې نه یوازې د بیکار درې په دوو کمپونو کې چې پوځ دورانولو تکل کړی دی دا 2000 او 2000 په شاوخوا کې مهاجرین ژوند کوي. هغوی د دوهم ځل لپاره مجبوریږي چې بل ځای ته کډه وکړي. د لبنان عسکرو او پولیسو نن د دوشنبې په ورځ په ډله ییزه توګه هغوی له خپلو کورونو نه وویستل. د لبنان پوز د دې اقدام لپاره دا جواز وړاندې کوي چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د مهاجرینو د وستلو پریکړه کړي او بل خبره دا ده چې هغوی کرایه نشو ورکولی او په قرضونو کې ډوب شوي وو. خو د بشري حقوقو مدافعین وایي چې دوی د دغو بې کوره شوو مهاجرینو د نامعلوم سرنوشت او امنیت په اړه ډېر اندېښمن دي او شاید چې نور هم د هغوی د پورونو بوج زیات شي.
It's time to move once again for Syrians all too used to being uprooted. In Lebanon's Bekaa Valley, an estimated
8,000 Syrians. لبنانی چارواکو لیو بل نږدې کم له هم مهاجرین ایستلي او کمپ یې اوار کړی دی. محمد حسین مشل چې ښځه او څلور ماشومان یې سره ولاړو او د کور سامان مخې ته پروت و ویویل نه پوهیږي چې په کومه خوا ولاړ شي. د بیکا په دره کې شاوخوا 3,00,000 او 1,500 سوریایي مهاجرین ژوند کوي چې زیاتره د لبنان د هوایي قواوو د ریاق هوایي اډې سره څیرمه په کمپونو کې دېره دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د ریاق هوایي اډې ته په دې وروستیو وختونو کې د امریکایي الوتکو راتګ پیل شوی او شاید چې له کورونو د دغو مهاجرینو د وستلو یو غټه وجه همدایي. په داسې حال کې چې د لبنان پوز په سوریه کې د داعش په ضد د جنګ لپاره امادګي نیسي ویل کېږي چې په امریکایي الوتکو کې د لبنان د پوز لپاره نظامي مرستې او لوجستیکي اکمالات راوړل کېږي او داسې رپورټونه خبر شوي دي چې امریکایي قواوې د ریاق د هوایي اډې د پراخولو اراده لري. په بیکا کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې یو مامور جوزف زپتر امریکا غږ ته وویل دغو کډوالو په انتقالولو او په نورو ځایونو کې ځای په ځای کولو باندې شاید چې فی کورنۍ $1,000 ولګېږي. جوزف زپتر زیاته کړه چې دا خلک د دومره سختو اقتصادي شرایطو لاندې ژوند کوي چې حتی 18 کلن او 21 کلن هلکان ښوونځي ته د تګ په ځای لګیا یې خواري کوي او په زور ورنه د جنسي اغراضو د پوره کولو لپاره د جرمونو کچه لوړه شوې. د لبنان پوځ له بیکان څخه کال د مارچ تر پایه پورې 4,000 سوریایي مهاجرین ایستلي دي او دا خلک نشي کولی چې په یوه قانوني محکمه کې د ځان دفاع وکړي. په لبنان کې 1,000,000 نه زیات سوریان اوسیږي چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنې په وینا په 1,380 د بیکا په دره کې په خود ساخته کمپونو کې پراته دي. په مجموعي ډول په 1,000,000 مهاجرین په لبنان کې د اوسیدلو قانوني جواز یا اجازه نامه نه لري. سوریایي مهاجر حسین محمد مشل امریکا غږ ته وویل موږ څه کولی شو؟ دومره هیله لرو چې زموږ په خپل وطن کې آرامي راشي او بیرته خپل کورونو ته ستانه شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، یو تازه سروي ښیي چې په خلکو کې د حافظې زوال کم شوی دی. په هکله پام وکړئ رپورټ ته.
د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیقونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري هغه د انسان ذهن او دماغ ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکی حرکتونه او ښه خواړه. کچیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او ښه توګه دماغ ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانګا چې د میشیګن په پوهنتون کې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په حق له تحقیقات کړې دي. د حافظې زوال داسې تعریفوي:
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech and the ability to plan and
د حافظې زوال د دینه معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي. خبرې د یاد وزي او په دې نه پوهیږي چې خپل ورځنۍ چارې څنګه منظم کړي. ډاکټر کنیت لانگا او د ټیم غړیو تقریبا 40,000 د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په حق له معلومات راټول کړي. ډاکټر لانگا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په حق له داسې وویل:
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم ک دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بيخي زیاته کم شوې و. په 2000 میلادي کال کې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې زوال 11.5% کې و، خو په 2012 کال کې بیا دا ناروغي یوازې 9% کې و. ډاکټر لانگا وایي چې د حافظې د زوال د کمیدو علت دا و چې د وینې د لوړ فشار، شکرې او چاغوالي په شان د ناروغیو د علاج لپاره ښه درمل جوړ شوی دی. دغه درمل د انسان زړه او رګونه روغ ساتي او د مغزي سکتې خطرونه کموي. په دې تازه څېړنه کې ډاکټرانو دا هم معلومه کړې چې هر څومره چې د انسان زړه روغ وي، دماغ به هم روغ وي او د حافظې د زوال د خطر نه به بچ وي. ډاکټر لانگا او ټیمی د پخ عمر د ناروغانو نه د هغوی د تعلیمي سوي په حق له هم معلومات راټول کړي دي او د نتیجې ته رسیدلې دي چې عامه پوهاوی او تعلیم د خلکو سره د حافظې د زوال په مخنیوي کې مهم نقش ادا کړی. دا چې تعلیم او د ښه کیفیت دارو درمل د حافظې د زوال په مخنیوي کې څومره اهمیت لري، ډاکټر لانگا په دې حق له داسې وایي:
This suggests that a 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old.
زمونږ په څېړنه کې معلومه شو چې د نن ورځې یو 50 کلن شخص د 100 یا 100 کلونو په خواني 50 کلن په پرتله لږ د حافظې د زوال سره مخ دی. ډاکټر لانگا وایي چې د حافظې د زوال د خطر د کمولو لپاره په کار د چین نور هم د خو او لوړ کیفیت دارو درمل جوړ شي، خو هغه هم دارنګ وړاندیز کوي چې د مخنیوي لپاره یو تر ټولو غوره لار ښه خوراک او ورزش دی. د ډاکټر لانگا په وینا تر ټولو ښه خواړه چې کولی شي د حافظې د زوال په مخنیوي کې مرسته وکړي پالک، کاوو، کرم، ګلپي، لوبیا، توت، الوبالو، کدو، رومي بانجان، گازرې، چغندر یا لبلبو، مارچوبه، بادام، غوزان، کاجو، زیره او کورکمندی. ډاکټر لانگا وایي په کار ده چې د همدغه شیانو نه د پخو عمر کسان زیات کار واخلي چې د حافظې د کمزوري کېدو د خطر نه بچ پاتې شي. اوس هم د مهمه خبرونو لنډی ساوري: د افغانستان اجرائیه رئیس د وسلواله طالبانو لخوا د منصوري په نامه د پسرنی عملیاتو اعلان ته اشاره وایي چې د غډله سولې ته هیڅ لیوالتیا نه لري او باور هم پنه لري. د ننګرهار ولایت محلي مقامات وایي په دې ولایت کې په طالبانو باندې د داعش چنګیالیو په یوې حملې کې د یوې نهه کلنې نجلۍ په ګډون لږ تر لږه درې افغان ملکي وګړي وژل شوي دي. پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا رئیس عبدالرب رسول سیاف وایي د افغانستان هغه ګوندي هیوادونه چې دغه هیواد له دښمنانو څخه ملاتړ کوي باید پوه شي چې یو ورځ به 40 برابره زیان وګوري. د هند نظامی چارواکي وایي پاکستانی عسکرو دوه پوځیان نن د دوشنبه په ورځ په کشمیر کې وژلي دي او بیا یې د بدن غړي ترې پرې کړي. سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې پرېکړې دفاع وکړله چې د بشري حقونو د انتقادونو باوجود د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوتیرته ته واشنګټن ته د راتګ بلنه ورکړې ده. د سوریې دیموکراتیک ځواکونو په نامه ملیشو چې امریکایي تر شا ولاړه ده او نظامي مرستې ورسره کوي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جګړه ماران د طبقې د خارګوټې نه ایستلې دي. د امریکا په جنوبي ایالتونو کې بارانونو او طوفانونو شاوخوا 14 کسان مړ کړي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. دغه بارانونو او طوفانونو په تیرو دوه درې ورځو کې د ټکساس، ارکنساس، میزوري او میسیسیپی ایالتونو سخت وځپل. په دې ایالتونو کې تر ټولو ډیر د ټکساس ایالت د ډالاس سیمه ځپل شوې ده. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر جنوبي کوریا ته تللی. د جنوبي کوریا پایتخت سیول ته د امریکا سفارت ویلي دی چې د سی آی ای مشر مایک پومپیو او میرمنې نن د دوشنبه پر سالته رسیدلې دي.
قدر من اوریدن کو روانه خبرونه پم دیزی پایته ورسیده بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري اوریدلې مهیروي خدای مالش.